سلامونه د شپې نه بجی دي صفی الله ستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مسؤول وایي دوی په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو تبعیض کړنې غندي. په ملګرو ملتو کې د ګیانا سفیر کارلین رودریګوز برکت چې د امنیت شورا دورې مشر هم ده د ښځو سولې او امنیت د پاره د ګډو ژمنو د ډلې په استازیتوب اعلامیه ولوستله او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو پر رعایت ټینګار وکړ. دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې تر پیل مخکې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ډلې غړي د طالبانو له حکومته غواړي ژر تر ژره د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې لغوه کړي چې په کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار بندیز، د هغوی پر تګ راتګ بندیز او د بیان پر آزادۍ بندیزونه شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې میرمن رودریګوز برکت وویل تر اوسه دې څوکۍ ته څوک نه دي نومول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د امنیت شورا د نننۍ غونډې له مهمو موضوعګانو وه چې طالبانو یې له وړاندې خپل مخالفت په اړه باندې ښودلی وو. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه او ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې او د هرې لور او مور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نو ټاکل شو غړو ته وروسته له هغې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه. وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې لپاره دلیل نه شي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د د هیواد د یو ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوندونو د تحریک انصاف تر ملاتړ لاندې کاندیدانو څخه وروسته په دویم او دریم ځای کې ډېرې رایې ګټلې. څو له نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو مرکزي ائتلافي حکومت پر جوړولو هم سلا کړې. د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته هم د مریم نواز تره او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شهباز شریف غوره شوی او کاندید دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آیرلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28مه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پکتین، ضیا اکبر، خلیل گرباز، نجات مسعود، نوید زدرانا او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې هم شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوې دي. ویل کېږي چې چټک توپچونکی سلیم ساپی هم د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل. د ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړې چې افغان لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له آیرلند سره د ټیسټ او بیا تر هغه وروسته نورې لوبې پیلوي چې تر دې مخکې په سریلانکا باندې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې سر په سر وبایللې او وروستۍ شلوریزه یې له دغه ټیم څخه وګټله. او د هند یو مشهور سندرغاړی پنکج اوداس نن د فبروري په 18مه د 72 کلونو په عمر مړ شو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د اوداس د کورنۍ په حواله دا خبر تایید کړی او لیکلي دي چې نوموړی له یوې اوږدې مودې راهیسې په ناروغۍ اخته و. ښاغلی اوداس د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کال کې په سټیج کې سندرې پیل کړې او په 1986 کال د چی ٹی آئی ہے وطن سے چی ٹی آئی ہے سندری سرا مشہور شو. هغه د خپل څو لسیزو موسیقي فعالیت کې ډېرې معتبرې نړیوالې او ملي جایزې ګټلې دي. په 2008 کال کې د هند حکومت پنکج اوداس ته د پدمشری په نوم د هند تر ټولو د هنر معتبره جایزه ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته د خبرونه لوستلی شي. اوس پور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې په جاوز جان کې طالبانو یو کس اعدام که، خو حقوق پوهان د طالبانو لخوا د اعدام مسالې ته سترګه باندې ګوري.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
د چمن دروازه شاوخوا 15 میشتونه ورسته چې پرلات پکې روان ده د ترافیکو په مخ خلاص شوه.
مژ دا پیسلا په دی وکل سروجر روان ده، مژ پرلات ناست په خپل مقام باندې، خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل.
د اسرایلو په اړه هم تاسو ته ورسته ریپورت درکو، لافنسانه دننه دا چې د پولیو څلور ورځنی فرعي کمپاین په یو ویشتو ولایتو کې پیل شوی. د 15 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه ماشومان به په یو ویشتو ولایتو کې واکسین شي. په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بس مه هیروئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ور بشو جاوز جان ته هلته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن د ستري محکمې د طالبانو د ستري محکمې په امر باندې یو کس اعدام کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه خبره کړې چې ویلي دي دغه کس د قتل په تور محکوم او د اعدام حکم پرې شوی و. د طالبانو د رهبر په امر باندې دا کس اعدام شوی. تر دې مخکې په غزنی کې 2 نور کسان د قتل په تور باندې اعدام شوي وو. ګڼ غبرګونونه هم په دې رابطه باندې راپورته شوي دي. جزئیات د امید زیر مل پر ریپورت کې
که څنګه طالبان حکومت لخوا څور از وړاندې په غزنی کې د 2 تنو له اعدام وروسته نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندیدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د 2 شنبه پورس خبر ورکړ چې په جزجان کې یو بل کس هم اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت ستري محکمې په یو اعلامیه کې لیکلي دا حکم د دوی له قوله قصاص د 2 شنبه پورس د شبرغان خار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شپیر خلک او دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي وو په یو شخص چې دریګونو محکمو پر د قتل جرم ثابت کړی او عملی شو. اعلامیه کې راغلی دا شخص نظر محمد نومیده او پر دې تورن و چې 2 کاله وړاندې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و. اعلامیه کې زیاته شوی چې پر دې شخص د اعدام پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله له منظوري وروسته عملي شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او آیا مدافع وکیل هم درلود او کنه. که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې زیاته شوی چې پر دې شخص د قصاص حکم عملي شو، مګر د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي راغلي. ویل ده چې طالبان وړاندې په دې ډول پریکړو کې تورن کسان په ډزو وشتلي دي. دا په افغانستان کې په 3 ورځو کې د خلکو تر مخه د اعدام دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. د طالبانو حکومت د 3 پنجشنبه په ورځ 2 تنه په غزنی کې په عام محضر کې اعدام کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیق کوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وایي د اعدام د پریکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډیر پام وشي. فضل من الله ممتاز یو له هغو دینی عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وایي د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دی، خو عملي کول ډیر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ډیر پام پکار دی. هغه حکم چې محکمه صادروي باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم یعنی ټول قاضیان باید د علم او د لمخې پیژندل سوي خلک وي او د شریعي او فقهي علومو پر بنسټ د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوي.
د حقوقي مسایلو کارپو او پاروپا کې د افغان حقوقپوهانو ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات بیا وایي د افغانستان په جزایی قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوس مال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضایي نظام نشته او هغه څه چې د قصاص په نوم په عام محضر کې کیږي د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پریکړې د عملي کېدو جوګه نه دي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته او نظام مشروعیت نه لري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کیږي د افغانستان په جنگ ځپلې ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دا په عام محضر کې د اعدام 15مه پیښه ده. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون کې یو نفر په لغمان او د 2022 کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه کې د خلکو په مخ کې اعدام کړی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د چمن سپین بولدک لار له 2 میاشتو وروسته د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په مخ پرانستل شو. په چمن کې د پرلت کوونکو ویان صدیق اڅکزی ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه د روژې میاشتې د راډیسو دوه لامل شوې، خو د دوی پرلت به دوام کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه د سوداګریزو توکو په یو شمیر کانټینرونو ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د چمن سپین بولدکلار د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اعتراض کې چې پاکستان ته د تګ او راتګ لپاره یې د ویزې او پاسپورت لرل لازمي کړي وو د پرلتوالو لخوا تړل شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چمن په سیمه کې پرلت کوونکي وایي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د چمن سپین بول د کلارا د سوداګریزو توکو د لیک درالیک پر مخ پرانستې ده. د دغو پرلت کوونکو ویان صدیق څگزی د دوشنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل د دوی له لوري د سوداګرو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کوم ستونزه او خنډ نشته.
مژ دا پیسلا پدې وکل سروجر روانه ده. مژ پرلت ناست پر خپل مقام باندې خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل ټول ته ملک خالی دی کلوډینګ دی ټول ته اجازه ده.
د کندهار ولایت د وچ میوې د صادرونکو ټولنه هم تاییدوي چې د سوداګرو مالونه چې له څو میاشتو راهیسې په سپین بولدک کې بند پاتې وو اجازه ورکول شوې ده. د یادې ټولنې مشر حاجی عبدالاحد ازادي رادیو ته وویل
دغه سبب سره چې د جخو هم ځینې صادرات ولاړ و د وچ میوې د ډیر وخت او د اخوا څخه واردات په دې کې نو هر قسم مالونه و او تجاران ته هغه کم مالونه چې ولاړ و هغه ته دغه مشکل حل شو.
خو نو موړي دا ونویل چې د سوداګری زوتوکو د بند پاتې کېدو له امله سوداګرو ته څومره زیان وخته دي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه یو شمیر کانتینرونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته نن وځي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
هغه کانټینرونه چې اجازه ورکړل شوې ده دوی له کراچۍ څخه افغانستان ته مالونه راوړل او په سپین بولدک کې ولاړو دوی ته اجازه ورکړل شوه. خو هغه کانټینرونه چې یو میاشت وړاندې د چمن سیمې ته رسیدلي اجازه نه ده ورکړل شوې. د پارلمان د مشرتابه لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجازه به ورکړي خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې لخوا د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په چمن کې روان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې دوام لري چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړي او دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د کرخي دواړو غړو ته د اوسیدونکو لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط لغوه کړي. پرلت کوونکو د خپلو اعتراضونو په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سپین بولدک چمن ترڅنګ د تورخم او افغانستان او پاکستان نورې لارې هم د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوي دي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په یوشتو ولایتو کې د پولیو ضد د واکسین لپاره کمپاین پیل کړ. دغه وزارت ویاند شرافت زمان د دوشنبه پورځ رسنیو ته په پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به واشره شپږ میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. همبهاله له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ هم له کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دیني عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وایروس دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایروس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا یې ملاتړ کیږي لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي له نورو کورنۍ غواړي چې د خپلو ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن واکسیناتوران راغلل هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 5 کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنیو هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دو نیم ساله دارم که
زه خپل یو دو نیم کلن ماشوم لرم. موږ هغه ته په منظم ډول ټول واکسینونه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي. ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویرې لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ورسوي، مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي د وای سره لدې چې د خلکو له خوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیلېدو هرکلی شوه، خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د واکسینې کارکونکي هم شپږمه ناحیه کې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري، ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډېر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ د معلوماتو له مخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي دغه هیواد پوځ د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسان پکې پناه اخیستې د ملګري وګړو او د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ. دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل. په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثر یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې. مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل له ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري، قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي. د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب په روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شوو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی، خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په څو اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 1 په برید سره یې دغه جګړه پیل کړې د بشپړې بریا هدف ته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربن لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزن دی. خو د په خبره هغه به تر سره شي او زیاته کړ چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویل دي دغه هدف ترلاسه کول د څو میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په څو اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په اومه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د واخان له سړک دی یو څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي. د دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم د یاد سړک جوړولو نقشه باندې اوس کار شوی وو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د نورستان او د ختیځو دریو نورو ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې دغه لار شاوخوا 200 کیلومتر نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټیو پارون منسکي یو دره د غزه پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزه پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړو لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدی شول سوالي قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځ ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له وسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارتی مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لاري کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخت په اساس ډیر ګټور دی. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لار او سرک کډی کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لاري د کرانو منجان ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک لسوالی او واخان بدخشان دلیس د چین د واخجر درې لارې د ارومچی جانجیانګ یا چینی ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرفه لار ده. چونکه افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لار ډیره پیچیده او غرنې زمکو نتریږي ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمامشي مصارف به همدومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا لیوال
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي،
خصوصا د کوزه پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د واخان دالیز یو څانګه په خپل ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې لډلې د لویدیز او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلا او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتک سره یاد کارونه پر ټپه ودریدل.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وربشو کندار ته کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوی په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا څلوېښت فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکه د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودي، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګ کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوختي. د وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندیدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپږ کسه پنځه کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته دي. دولت څخه د غشتنه لرو پیشنهاد مرته کړی دی او غلی مر د دې سره په مجلسو کې نفسلی او دوی ته مدا پیشګو کړی د چورور دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځه لس کاله په جې کسب چیر کړی دي خواري زارت رکی راپورته سوي دي، اما اوس لاس تر ځنه ناسي یې ریډي ته مخسوي دی یو بل داس کار ته مخسوي چې باغ نه دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعاله دي او نور سقوط شوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد اکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د را انتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پال لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي ودی څلوېښت یا پنځه دېرش پاتې دي نور ډبه پالسولې یا د ملک سره وتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني واده پلمیټه روان دي په کاچکې ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بورا ارزانه ده نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچکې ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي را پال جاتی او هغه نور مواد مو سره غړي زموږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هیڅ شي نه سپښکي صفا براده دای چې کتلې سي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت ته د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکار کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شاتیش کاله میکیرس کار کوم د کارخانه کې وسپیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تکونی کار د ورځ پجریان کې درلودي وس تقریبا چیش کونی کار لرو یوان بل ورځ دا کار پنځه.
نو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې چې دا کار کوم او مش کار راځي وس به خراب شوی دی یوه ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مو د فارې خلګیو کور بچان په سیده کېره په ځای کې پراته یو.
حتی موکړه چې په دیاړې کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک شته که د ماښام ډوډۍ لري. یو خو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته هم بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ور حل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مګوامل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت د راتګ درې کاله ووتلو، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یوازې یوازې غوښتنم، عاجله غوښتنم دا باید د انتینو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنم ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي، یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره لیا الکترونی باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا هم دوی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست همدا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي، او مطلب حکومت هېڅه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ځای ته راولي. خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي، هلته هم داسې راشي، بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د پنځم کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په درویشتمه د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنګسارونه ډیر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په شلمه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په تراس کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کنفرانس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح، بحث به له تاسو نه پیل کړو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزاده سیب درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده وسته، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته ستر محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کاوه په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولی په خپله کړنه کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګه قاضیان یې برطرف کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لري کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقله هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګه هغه قوانین لکه د جزا کوټ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وه لږې تجربه کې راوستل، چې هغه عادلانه موږ ورته نشو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلي او قضایي سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مزباس د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغه اعدامونو ننګه کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمي وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځوي وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دی دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو شرعي لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانې دي او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید له ډېر احتیاط کار واخیستل شي، تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي او دته ډېر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ، هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځ کې خو امیر شو، امیرالمؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کوټ چې په 1914 ماده کې نافذه و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیري احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ مخته ځي. شریعت یا مثلا اساسي قانون کې د موږ په واضحه توګه لیکل شوي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شرعي احکامو سره په ټکر کې نشي نافذېدلی، ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال ده چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به ملري کړي ول، 3000 کسان شاوخوا قاضیان با تجربه، داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله، یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډېر سخت چنه وسی عدالتونه محاکمه یو اصل هم داده چې یو به طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي، یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې، نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، لغی نه وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي، مګر د وصل لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ
ده. کور ودان مزبه صاحب سلامات او ستاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه کاغلی شیرزی صاحب ته. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونۍ په شاوخوا کې عملی شول، په داسې حال کې چې د دوحې کانفرنس تازه ترسره شو، دا د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته او درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته، وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړه او دا پلونه او نن چې کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنه پدې نه لري چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ اعمال اسلامي ده. دغه دوه نیم کال مو ولیدل او د شل کال مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مو ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي لپاره وو. دوی چې ځان ته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړو د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل، نیکی به زور خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعامل ولا، دوی هم کارونه نه کوي، دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي. نو دوی په شرعي حد په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو، دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې، په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه تر سره کړل، فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یاد دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، لنړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي لنړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو خلاص کړه. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفې ورکړي ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغه د خپل اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دوی ته اجازه ورکړي ده هر څه چې وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه 2.5 کال یا په 3 کال کې دوی څه وکړه. هر محترم او هر روز الفجر او انتاري او چاسپکی ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړل، دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده. دغه سازمانونه چې تاسو ورنځه دوه وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده، دوی د تسنه او یغوې لوزستان ته هدف لري او پات شو د عمل دوی کدي قانوني له هغه وی افغانستان چې کوم قانون ده، دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې دته محکمه په کوم قانون باندې مفزي کې دلته سرانوال په کوم محکمه نو د قانوني او شریع له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف داری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا دا کې انګلیش دا کې سازمان ملل بشری حقوقونه سازمان دا ټول خاموش ده، پدې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړی ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته.
مننه شیرزای صاحب. او کور ودان د چې د طالبانو کوم استازي مکثره په دې بحث کې نشته، د طالبانو ویندوین مکثره خبري هم نه کوي، نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم. طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده، د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب، لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وو پخته او لغنه می پختنه وکړه چې په سنوي شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري، دغه خبرو یو برخه به هم وو.
اول خو باید دا سوی تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوی تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې، ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی. هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده، هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده. په همدې خاطر د قصاص چې عملی کوي نه تنها د افغانستان د قوانینو پر ضد ده، بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري، ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې. او بل مسله اصلی مسله داده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي. او اصلی مشکل داده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده، دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده، یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې. په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه، هم د شریعت لحاظ نه، هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی. او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی د دوی اعمال تقبیح کوي.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلی سادات او دغه راز د ښاغلی شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ستاسو د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي؟ ورته ډیر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچې باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نشي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه را په دې خوا 2001 کال، هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
یوشتم کال بخره غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې بیرته حاکمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته یې دې ته زمینه مساعده کړې وله چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی وه. ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي، تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملي کړي، که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه دوه نیم کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاری چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې تر څنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی ده، دا په ټوله کې د سهکاری چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته، یا اختیار نه لري، یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وسی، تر څو چې قدرت مهار شي د یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه. نو هلته مونږ حکومت هغه ته ویلی شو، دغه رقم سره مثلا که د دولت تعریف راځي، که دغه رقم د قضایه قوې تعریف چې مونږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات و د قاضي د سارانوات، دا ټول هغه وخت
کاغلی مصباح طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي، او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
کور زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. مونږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خوا هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اول د افغانستان خلکو سره لکه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دري ژبه باندې ډېر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوډ کې چې زموږ تعزیري موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازاتو ده، څلور نه و د مجازاتو نه تعزیرات دي. یعنی د 1200 ماده کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم دا چې ویل شي چې موږ شریعت اوس کدوې د سبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېر قوي پوهه ته اړتیا لري. هغه یو ملا شي د مسجد نه راوسته یې په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوی ده او په هغه یو قضیه نو قضیه هم حل شي وي. نو قانون مسله
ډیره واضح کړي ده، تاسو څنګه دا چې بعد هر څه واضح سي، هر څه بعد قوانين رامن سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کی، البته د شريعت پرانا کی قوانين رامن سي کی ور شي واضح کی کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې، فقط شیرزای صاحب تلاند ورګرځو. شیرزای صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکا ده، یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلي دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم دیم راته تام شي بیا به بحث سره روان غواړو.
لودین صاحب ما مسکی وای طالبان یو دنګی دلی دا سبولاتونه ورته وظیفه ورکړی دا همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره ماجان ویته پر خود راوکه د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه همدا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیاته کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي اواز وچاتونی کی. نو همدغه اهداف د لپاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري،
ورته
پیسې هم راځي، څوک شیم ورته نوی. نو یو تورستي دلې ته چې څوم یو متخصص دوی سره نشته، یو تاثیر کرده دوی سره نشته، دا یو کس چې دوی
سلامات زی شیرزای صاحب د خپلوان وخت په ختمه دوده.
نو دوی ته همدغه میدان دوی هم استفاده کوي ځانته.
ډیره مننه. سلامات سه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مسبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره مننه.
تزمان